درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیرای برخه 19 پروګرام د ژوند رنگونو ته بیل شوی دی، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په ایران کې د یو شمیر افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسي په تور نیول شوي دي. د ایران دولتي خبری آژانسونو ریپورت ورکړی چې لږ تر لږه 13 تنه په همدان، 22 تنه په قم او 2 تنه په تهران کې نیول شوي دي. د ایران د پولیسو ویان سردار منتظر المهدی ادعا کړی چې د تهران په لویدیځ کې دوه غیر مجاز بهرنیو اتباعو د اسرائیلو رابطه د ایران د دولتي راډیو تلویزیون او د چارواکي ادرسونه د واتس اپ له لارې شریک کړي وو. هغه ادعا کړی چې دغو کسانو د هر یو ادرس په بدل کې $2000 ترلاسه کړي دي. په دې ویډیو کې چې اعتبار یې ازادي راډیو نشي تاییدولی، ظاهرا دوه افغان کډوال اعتراف کوي چې د صداو سیما او د یو بل چارواکي ادرسونه یې په واتس اپ کې یو کاسته ورلیکلی وو. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ د ایران حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو ساتنه وکړي. هغه ویلي دي چې په ایران کې څه باندې 15 میلیونه افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. نن د ایران او اسرائیلو د بریدونو نهمه ورځ ده. ریپورټونه وایي پر ایران د اسرائیلو په تازه بریدونو کې یو بل لوړپوړی قومندان هم وژل شوی دی. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د قدس ځواکونو د فلسطین څانګې مشر او د ابو جهاد د بهرنیو عملیاتو قومندان محمد سعید ایزیدی نن په قم ښار کې په یو برید کې وژلی. په قم کې یو بل کس هم وژل شوی چې ایرانی رسنیو یو 14 کلن ځوان احسان قاسمی بللی. نن اسرائیلو په اصفهان کې اتومي سایتونه دوه وار په نښه کړل. اسرائیلو لسګونه ایرانی لوړپوړي قومندانان او جنرالان وژلي چې پرون یې هم وایي د ایران د سپاه د ځواکونو د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو قومندان امین پورجوتکی په اهواز کې وژلی دی. د هند کورنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد به هیڅکله له پاکستان سره د سند د اوبو تړون بیا احیا نه کړي. امیت شاه ویلي پاکستان ته د بهیدونکو اوبو مخه به راتاو او په هند کې به دننه مصرف شي. هند د سند د اوبو تړون د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سیلانیانو په یوه ډله باندې د وسلوالو له برید وروسته وځنډاوه. د سند اوبو تړون په 1968 کال کې د نړیوال بانک په مرسته د هند او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی. د دغه تړون په اساس د هند د دریو لویو سندونو اوبو پاکستان ته بهیږي چې نږدې 80% پاکستانی بزګرانو ته اوبو تضمینوي. پاکستان د تړون ځنډول غیر قانوني او د جګړې عمل بللی دی. او افغان فوټبالر نادیا ندیم د ډنمارک ملي لوبډلې ته ستنیږي. هغه د 1300 غیر حاضرۍ وروسته د 2015 کال د اروپا اتلولۍ کې د ډنمارک لپاره بیا لوبې کولو ته چمتو ده. د 2015 کال د اروپا د ښځو اتلولۍ د جولای په 2 نیټه په سویس کې پیلېږي. د ډنمارک د ښځو روزونکي اندری جګلیټز ویلي دي نادیا ندیم داسې لوبغاړی ده چې کولی شي د لوبې رخ بدل کړي. 30 کلنه نادیا ندیم چې د مسلکي فوټبالر سربیره ډاکټر هم ده په 12 کلنۍ کې له افغانستان وتلې. هغې مخکې په انګلستان کې د مانچستر سیټي، په فرانسه کې د پارسان جرمن او په ایتالیا کې د ای سی میلان لپاره لوبې کړې دي. د خبرونو پای
د ژوند رنگونه.
درنو او خوږو اوریدونکو السلام علیکم، د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې زه سلطان محمد سرور په خدمت کې يم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د زراعتي ستونزو د حل د لارو چارو په اړه خپل میلمه انجینر مسعود شاه احمدی صاحب سره چې د زراعت په خوانی استاد یې خبرې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي چې د دې هیواد کرنیز حاصلات 50% کې کم شوي دي. یوناما دا خبره د تیرې سه‌شنبه په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نیغ په نیغه ګواښي. کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده. حاصلات اوس 50% کې کم شي. په دوام کې راغلی دی چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالي سره لاس او ګریوان دي او ترې ګالي. استاد احمدي ډیره ډیره مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړه او زموږ میلمه یاست. مهربان یاست استاد احمدي.
السلام علیکم. خدای زما جاوړی.
بله بله استاد غاکستا مهرباني.
دا هر څه تر مخه سلامونه او نیک هیلې تاسو ستاسو دردام کارانو ټول اوریدونکو ته ونې کوم چې یو څه جوړ او راغ بیس بالکل کوم موضوع چې تاسو نن نو وړاندې کړل د دې موضوع باندې د افغانستان کې په خاص توګه د اقلیم بدلون چې سرش کال د نور کلونو په پرتله اقلیم ډیر زیات بدلون کړی دی. حتی د پسرلی په جریان کې کله به هوا یخ شول کله به ګرم شول چې دا پر کښتونو ډیر منفي اثر درلودي او د حاصلات په کمښت کې مثبت رول درلودي. ځکه د پسرلی په جریان کې کله چې غنم وده کوي د ودې په جریان کې پر غنمو چې کله ډیره ګرمي رااله یا هوا ګرم شول اقلیم بدلون ومومي په دا صورت کې غنم د تخوالي مرحله ته لاړل چې دا نه تخکل او وجه جر راويستل چې دا خپل پر غنم باندې ډیر منفي اثر وکړي او د غنم فاصلات کې ډیر کمښت رامنځته شو. کروندګر دا فکر کوي چې د دې ستونزې یوازې د تخم یا کودونو څخه د ولې غټ مشکل سره ښکال د اقلیمي بدلونو دا راتلونکي نور مختلف مسائل دي چې هر وبو کمښت په افغانستان کې ورته تربلې ترمځکې لاندې وبچې دي هغه ورته تربلې پر کمېدو دي او ښکته روان دي ځکه په ټول ولسوالۍ او ولایتونو کې کروندګر کوشش کوي چې ورته تربلې برمې زیاتې ووهي او د برمو وحل د ځمکې د پاره داسې دي لکه غلبېل کول د ځمکې سره سره کول دي او د ځمکې لاندې هغه ذخیروي وبچې پاتوي هغه راباسي او هغه مصرفوي. دا حتی مشکله کله دی توای چې تاسو درافین کې نسلونو د لپاره هم څه نه پرېږدي او دا وبځای کوي د دې شبدل چې دی هغه موږ سوار وار دی تویل دی چې تاسو کوشش وکړي چې د ډریپ سیستم څخه کار واخلي ولی متاسفانه په ځینی باغونه یا کښتونه کې د لسکونو خنیوالې د یوې خنیوالې تر لسکونو فرې برمې موجودیت ادا چې باغونه او کښتونه ست چې 15 برمې لس برمې شل برمې حتی نه څلويش برمې لا مخبل او د ویلې دی او 15 مې په یو باغ کې لیدلې دي چې 15 برمې موجود وي چې دا خپل د غسمې او بکموي او ډیر دوبه په سپما کې غیر منظم رول لري. نو کوشش باید وسی چې پراتلون کې ټول هغه کسان چې د کښتونو او باغونو سره کار لري باید د ډریپ سیستم څخه کار واخلي او بل دوبونه منظم استعمال کړي چې کروندګرو ته زیاتره وخت زیاتې وب په لاس ورسي یا دوبو د کمښت سره مخ شي او یا هم زیاتې وب په لاس ورسي په هغه صورت کې دی نباتات ته په غیر منظمه توګه وب ورکوي چې دوب ورکول د نباتات لپاره د ستمن تمامي خپلپ مسائل لري زموږ په پراسرات باندې رول لري ځکه د وګوز چې دی هغه د امراض لپاره یو د مسائل او د وګور کمالي د افات لپاره سازمانو کچيري کروندګر کښتونو ته لږ باور کې هغه به د افات او شکار کېږي او کزيات یو باور کې د امراض شکار کېږي به نو کوشش باید وسی چې وبه په منظمه توګه مسلکی توګه او په داسې طریقې سره ورته چې هغه کښتونه ته زیان ونه رسوي درېم د خاورې شنه خپل بکول زه فکر کوم چې کوشش کوي چې خپل خاورې هم ځکه داسې توګه کولب چې سر سره چې کول به توري یعنی د نو ساه او په لې کولب کوي چې په دغه صورت کې زیاتره وخت ځکه زیاتې حکومت نشي جذبولې او ساتلې نو البته تخمونه هم څه کې څنګه کې یا شاتلات نور کوي او یا هم خپل رشید نه فراخوي نو په هغه صورت کې دا اصلاح کمش کې ډېر منفي رول لري، مثبت رول لري چې هغه مثلا حاصلات کمیږي.
مننه.
او بل د تخمونو نظم کرل دي، دوی ته د تخمونو مناسب وختونه نه یو معلوم، اندازې او طریقې نه یو معلومې. ځینې کروندګر تر حد زیات تخمونه کوي، هغه مثلا په یو کښت کې مثلا د کیلو په حساب درې یا څلور کیلو کښت اړتیا دي، هغه لس کیلو یا اته کیلو کوي، یا د منکټ پر اساس اوس د غنم او کر دي مثلا درې یا څلور کیلو غنم، دغه څلور منه غنم اړتیا ده، ولدی را ولدی شپږ منه او منه غنم ډېر ګڼ کړي، چې د ګڼې کرنې یو منفي پایله دا ده چې هغه د حاصلات په کمښت کې مثبت رول لري. د غنمو وږي کوچنی راځي او هم دغه دانې کوچنی راځي او حاصلات کمیږي. دا یوازې په غنمو کې نه، ولې په هر کښت کې کچېره ډېره ګڼ کرنه وسي هغه پر حاصلاتو منفي رول لري. او د مرزونو او آفتونو پر وخت نه کنټرول تر ټولو اساسي مشکل دی، چې کروندګر ته امراض او آفات تر خپل وخت نه میږي. دوی کوشش کوي هغه وخت دوا پاشي وکړي چې هغه وخت د دې کښتونه ټوله متضرر شوي، یا آفات ډیره سخت حمله پر کړي، امراض ډیره سخت حمله کړي، نو په هغه صورت کې دوی بازار ته ځي، د امراض او آفات ځینې دواوي راوړي پر کښتونه پاشي، چې په دغه وختونو کې موږ دې توای چې په دغه شدید حالت کې کچېره ته ځو پاشي مو کوي. دا د هغه مریض پر رقم دي چې هغه په هسپتال کې د کوما په حالت کې، او تاسو هغه ته دواوي ورکوي، ولې نه کوي تر مخه دوا پاشي وکړي؟ تر مخه دوا پاشي دا ګټه لري چې امراض او آفات ځینې سازین برابر شي، او بل آفات او امراض چندانې وده نه شي کولای. نو په هغه صورت کې مهمه ده چې هر کروندګر د یو وار تر درې وارې تر مخه د دې چې مرض او آفت پیښیږي باید دوا پاشي وکړي. او یو غټه بل بدبختي چې دا هغه دا ده چې حتی زیاتره دکانداران یا هغه کسان په دې برخه کې دوا فروشي کوي یا زهر فروشي، دې ته خو موږ اصلا د آفت او امراض دغه کنټرولونکي دواوي چې دې ته موږ زهر وایو، د دغه زهر په استعمال طریقه خواص او دیشانه نه پیږي. حتی کروندګرو ته وایي چې تاسو د راس خپل په خوښه د دوا یو، یعنی په دکان کې دوا پرته یي چې کله کروندګر هغه خوښوي اټکلی را اخلي بیا یې کاروي، یا دوی د هغه په استعمال نه پیږي. طریقې او اندازې نور ته معلومیږي، غیر مسلکي طریقې او اندازې ورته وایي، چې په هغه صورت سره هم کتون ته ډېر غټ زیان رسیږي. د مسلکیانو مشورې نه منل زیاتره کروندګر تل دا هڅه کوي چې ځان تر مسلکیانو بالا وبولي. ان دوی کله کله مسلکیانو ته وایي چې موږ پر تاسو ډېره تجربه لرو، تاسو خو یوازې د کتاب د مخه یو څه ویلي دي، نور په شسر نه خلاصېږي. ولې اوس پخواني مسلکیان نه دي؟ مسلکیان اوس عملا کارونه کوي، تجربې ترلاسه کوي او کوشش کوي چې داسې څه رامنځته کړي چې هغه د بزګر او هیواد په ګټه تمام شي. نو پر ټولو کروندګرو مې دا غږ دی چې په آینده کې باید د مسلکیانو سره مشورې وکړي. بیا زه 100% باور یم که چیرې دوی ته 100% ګټه نه رسېږي، 80% او 100% ګټه خو به اتمن د مسلکي د لارې ور ورسېږي، چې هغه دوی د کښتونو په پلار والی رامنځته کوي. بل مشکل دا دی په افغانستان کې د سپینې سرې او د تورې سرې استعمال بیخي زیات دی، ولې په نورو پرمختللو هېوادونو کې هېڅ کله د تور او سپین نمبر زیات نه کاریږي. دا داسې دی لکه یو څوک چې زیاته بوره یا زیاته مالګه وخوري، هغه د ده په وجود کې بې نظمي رامنځته کوي او دلته انټاګونیزم وایي. کله چې یو شی زیاتېږي یا یو عنصر زیاتېږي په یو بل عنصر کمیږي، نو دلته انټاګونیستي عملیه رامنځته کېږي، هغه مشکلات پېښوي. مثلا زه دې ته مثال ورکوم، کله چې دوی سپین نمبرونه زیات کاروي، په دغه صورت کې یو انټاګونیستي ضد نقیص عمل رامنځته کېږي چې هغه د کلسیم کمښت رامنځته کېږي. او زموږ کروندګر حتی د کلسیم پوهېږي نه او د کلسیم په استعمال نه پوهېږي، او کښت لپاره دومره اساسي عنصر دی چې د ټولو بوټو حجروي ویش، د میوې نیول، د میوې کیفیت سمول، د میوې غټول په کلسیم پر اړه لري. کله چې دوی زیاته سپینه سره کار کوي، د بوټي یا ونې شنه برخه زیاتېږي، ولې پر حاصلاتو ډېر منفي رول لري. نو دوی یا پلاتور کود یا توره سره کار کوي چې ډی پی ورته وایي، په هغه کې اتلس فیصده نایتروجن موجود وي. بیا کله دا هغه سربیره په سپینه سره کار کې چې یوریا ورته وایي شپږ څلوېښت فیصده هغه ده چې دا ډېره غټه بې نظمي رامنځته کوي. ولې په نورو نړیوال هېوادونو کې انتقاوې کاریږي؟ انتقا هغه کودونه یا غذایي مواد چې نایتروجن، فاسفورس او پوتاشیم درې سره عناصر پکې موجود دي. اوس د هغو فیصدې هم ثابتې وي. اوس جاپان دی په خپل ټولو کښتونو کې لس فیصده انتقاوې کاروي. عمومي باغونو کښتونو ته چې هغه لس فیصده نایتروجن، لس فیصده فاسفورس او لس پوتاشیم دی. ولې په افغانستان کې بیا هم بزګر دا فیصدې نه خوښوي؟ دوی کوښښ کوي چې زیاتې چیزې او ډېرې فیصدې والا انتقاوې یا نور کودونه کار کړي. چې اوس مروجه په افغانستان کې شل شل فیصده انتقا ده، چې نایتروجن هم شل فیصده دی، فاسفورس هم شل دی او پوتاشیم هم شل فیصده دی. کمه بې نظمي رامنځته کوي. او بیا دوی ته د خپلو کښتونو باغونو اړوند د عمر مطابق، د کښت مطابق، د حاصلاتو مطابق او د تیرې تاریخچې مطابق د مځکو هغه غذایي موادو اندازه نه معلومیږي چې په کومه اندازه سره کم او څو وارې دغه کودونه یا غذایي مواد ورکول شي. ولې د دوی ټوله کارونه اټکلي دي او آن موږ ته خو بزګر زیات کله چې دوی د خپلو باغونو
مننه احمد صاحب له جامع معلوماتونه وړاندې خبرونه کې د موږ مخاطبانو پوښتنې را لګلې دي، هغه به واخلو. خو تر کرستاسو اجازه وي یو اعلان خبرو بیرته راځو راګرځو خبرونه ته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
درنو اړیدونکو، تاسو د ژوند رنگونه اونیز خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د زراعت ستونزو د حل په لارو چارو له انجینر مسعود شاه احمدی صاحب د زراعت پخوانی استاد سره غږیږو. استاد، ما تاسو خبرو ته معلوماتو ته په غور غوږ نیولی وو. تاسو و فرمایل چې که چیرې نباتاتو ته یا ونو ته ډېرې اوبه هم ورکړل سي تاوان کوي، او که کمې هم تاوان کوي. وروسته زما پوښتنه دا ده چې مثلا درې نباتات واخلو، غنم، اوربشې یا د انګورو تاکونه، دغه هر یو په کوم وخت کې څومره اوبه غواړي استاد؟
د اوبو اندازه هیڅوک تخمینی نه سي ویلی د کښتونو دپاره، ځکه د مځکو او د خاورو کیفیت فرق کوي. په دې کې موږ تل چې لوم خاورې لرو، سینګي لوم لرو او کلی لوم لرو، چې هغه مختلفې اندازې سره اوبه جذبوي. نو دا که چیرې موږ ژور ځو، باید د هر مځکې ټیسټ وسي، د مځکې یا د خاورې هغه ذرات باید معلوم سي، بیا د اوبو اندازه ورته تعینېږي چې څومره اوبه باید ورکول سي. په موږ کروندګرو ته یو اسانه لار ورښیي، کله چې دوی کښت اوبه ورکړي، بیا باید هغه د څو ورځو پورې هر ورځ ګوري. په دغه خاوره باید په مټ کې راواخلي، شی ټینګه مټ کې، چې کله دغه لاس لکه خاوره کچیر مټ پاتې سول، نو په دې صورت کې مځکه اوبه نه غواړي، هغه اوبه لري. او کچیر د خاوره ورژېدل، دوی باید پوسی چې په څو ورځو باید زه اوبه ورکم. نو دا د اولی پلا تجربه د پاره چې ډیر اسانه تجربه ده، او هر څوک یې کولای شي. د یوې خطر پنځه ورځې پورې، حتی د نیمځې کې په لس ورځې کې دا خپله نتیجه معلوموي، چې کروندګر یې کولای شي په اسانۍ سره په خپلو کښتونو کې معلومه کړي. نو هغه د اوبو اندازه چې ده، هغه په دغه طریقه ډیر اسانه معلومیږي او هر څوک کولای شي. په دې خاطر مې دا طریقه بیان کړله چې هر څوک کولای شي د دې څخه اسانه استفاده وکړي.
ډیر عالی استاد. داسې خو نه کېږي چې مثلا که چیرې سړی یو نبات وګوري، وویني چې پاڼې مړاوي دي، پاڼې ژیړې دي، نو د فتن د تګې دی، یا باید ضرور اوبه ورته ورسول سي، دا نه کېدای سي کنه؟
هغه علایم معلومیږي دلته فیزیولوژي د نباتاتو عموما هغه چاته معلومیږي چې هغه مسلکي کچیر دا مړوي کېدل د اوبو څخه خو هغه ته د اوبو توصیه کیږي او کچیر د غذایی مواد کوي غذایی مواد ورته توصیه کیږي او هغه هم داسې په مرتب ډول سره داسې ژر باید ورنه کول شي او کچیر دا مړوي کېدل د امراض یا آفات څخه وي هغه علایم فوراً تر هغه بوټي معلومیږي نو مسلکي شخص هیڅکله دقیق انداز نو دوای چې دا ټول مشکل دوه بوت کړي ولې هغه باید معلوم شي چې مشکل څه دی تشخیص وسی بیا باید هغه چې یو توصیه شي
مننه او د انګورو تاکونه چې د افغانستان په جنوب غرب کې قندار هلمند او د سیمو کې ځانګړي نوم لري او ډیر مشهور دي او کیفیت لري څومره وګواړي څومره پاملرنه غواړي غواړو بزګران او باغداران په پیپوسی
د اوبو یو اساسه طریقه مشکر ودګر ته شیو تر ټولو اساسي وب چې دی هغه د سهار د لمانځه خبرته بیا تر دغه لس بجو پر دی کولای شي چې خپل تاکانو ته یا باغونو ته وب ورکړي او دوهم د ورځې په جریان کې کله چې د ګرمۍ تیریږي د دې بجې څنګهول بیا تر مځګر پر دی کولای شي په دا وخت کې خپل بوټو باور چې دا د واغه اساسي وختونه دي چې باید یو ته متوجي شي ولې بدبختانه زیاتره کروندګر کوشش کوي چې د سهار د 10 بجو څخه او باور شروع کی بیا د غرمې تر 2 بجو درو بجو پرې چې دا غ ظاهري وخت دی او په دا وخت کې زیاتره وخت امراض او آفات ډیر شدید حمله کوي او زیاتره توګه امراض ډیر شدید حمله کوي او بل دا د مر ګرمایش یا کله چې هغه تودو خراب مستکیږي اغه د پرداوبو مستقیمه لګیږي او وبډيري ګرموي چې دا خپل د بوت په تخریب کې مثبت رول لري نو کوشش باید وته چې وب په هغه طریقه ورکول شي چې هغه مسلکی وي لکه د سهار وختي او د ماپشن طریقه او بل دا تر څنګ یو بو اندازه باید دي چې معلومه وي لکه مخکې چې ما وویل چې دا باید خپل د خپل کښت اندازه دوبو معلومه کې چې په درې مورز په 15 مورز یا 15 مورز وبغواړي او دوبو د ورکولو د موسمونو مطابق زدنی لارښوونې دی ته کوم کچيري په پسترلي کې د پسترلي په اولنې درې میاشتې د دې کښت په لاس ورځ کې وبغواړي بیا باید کله چې حالت دوبې را دوي کېږي په دا وخت کې باید درې ورځې د دوبو تکلیفات را نږدې کې د دوه څخه تر درې ورځې پر په وو ورځې کې کچيري شدید تل را مې کېږي لکه دالو تل او کښنی تل چې ورته وايي په دا وختونه کې بیا دې کولای شي دا د وبوتکس موقعات هتا پینځم ورځ تر اولی یعنی سم نیمای هغه وخت ور نیمای کی نو تک موقعات ور نیمای کی بیا وب کښ تور کی په دغه صورت کې د دې څخه هیڅ کله نه پاسلات کی کمش تر ځی نه میوه ته تخریب پیښیږي او نه هم د دې تاکان کمزوري کیږي نو کوشش باید وسی چې په تدریجي ډول د خپل باغ او کښ ته تاره نوي کی او د وبوتریکو ته منظمه کی په هغه صورت کې د دې حاصلات په ډیر منظم او شاه حاصلات په ویاو خاصا دغه د غورې نیولو څخه وروسته په دغه وختو کې د دې په تجربه حالت کې د میوې بیا چې کله د شکرې حالت ته بدلیږي یا خوشوالی ته ځي په دغه وختونو کې زیات او بوت اړتیا لري الته پاره هم ډیر تخیر کوي او شدید مرو تودوخه موجوده وي نو دې باید کوشش وکړي چې وبې منظم یا پر وخت ورکی او هغه اندازه چې وبې اړتیا یې هغه باید ورکول شي
ډیر مننه استاد د ملګرو ملتونو د یوناما پر ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د زراعتي حاصلاتو د کموالي عمده علتونه یوې وچکالی ده بل دا چې تخریب ده د زراعتي ځمکو دغه دوه عوامل سره ورته دي که څنګه وچکالی خو عامه ده اوس په نړۍ کې د بارانونو وخت تغیر کړی ده او د واورو د ورېدو وخت تغیر کړی دی د زراعتي ځمکه تخریب حق لکه وضاحت ورکي استاد یعنی څه معنی زراعتي ځمکه کمیږي بیا دیا پر زی جای نیسی خاورې دوړې راځي په زراعتي ځمکو باندې پریوزي په مرور د زمان هغه د زراعتي ځمکه لا یار یا هغه طبقه چې د هغه لاندې کیږي کو دی اکل وای استاد
دا د وچکالی سیستم چې دی دا په افغانستان کې ډیر چټک روان دی اتا مشکل کله دنیا کروندګر او هغه د ولسوالۍ مشران ته په موایل چې تاسو کوشش وکړي چې د وبو د زیات برمو وغل څخه ډډه وکړي دا پر ځای تاسو د سیستم ته توجه وکړئ چې هغه په ټوله نړۍ کاری او هغه تاسو کولای شئ درین چې وبو یا په دوین چې وبو باندې شل جربه ځکه خو به کې ولې دی د هر پنځو جربه د پاره یو څلورین چې برموالي دا زیات یو بت مصرفوي د وبو سرات زیاتې چې د خپل د وچکالی ته لمن وهي او زیاتره د وبو کمښت رامنځته کوي او د ځمکې تخریب په مسلکي توګه د دې مطلب دا دی چې کروندګر مو هیڅ دمځکو د استعمال سره نه پیږي. اوس مثلا که یو چاته نوې مځکه په لاس ورکړي چې دا ته د 50 کال لپاره وکړه دوی دا غش مو ورکاږي، یعنی مسلسل کښتونه پر کبي ولې دوی ته دمځکې د غذایي موادو هغه اندازې او طریقې نه معلومیږي چې دمځکه په کال کې څونه غذایي مواد ته اړتیا لري او کم کم غذایي مواد باید ورکړم، د دې عضوي مواد کمه دي، کمپوست باید څونه ورکول شي، ریګي مواد دې طریقې خاوره باید څونه ورکول شي، یا دا کوم خاوره د پټه طریقه باید استعمال شي او کوم کښتونه باید پکې وشي. ولې دې مسلسل دا چې ځکه موجود دي چې خلک مسلسل مثلا درې کال څلور کال غنم پر کړي او غنم هغه بوټي دي چې شپاړس عناصر د ځکه په یو پلا مصرفوي او کله چې دا شپاړس عناصر مصرف کې په هغه کې بیا نور کښتونه شالسلات نور کوي ځکه د ځکه چې مخه تلې وي. بیا دلته یو بل غټه بدبختی دا ده چې کله غنم وکړل چې دا غټ کورسته دستي ریحان یا جوار هم کرل کیږي یا پمبور سره کرل کیږي چې دا خپل زیات مصرف لري او د ځکه ته هیڅ د استراحت مرحله نه ورکول کیږي. موږ د دې لپاره د کراپ روټیشن ترتیب لرو یا کرنی سناو، مثلا که څه کال ته غنم کرے پر کال باید پر دې ځکه غنم و نه کرل شي، پر دې باید پیاز یا بل شی وکړل شي، کبل کال پیاز پر وکړل شي، باید دوام کال بیا پیاز ونه کړل شي، بل شي باید لوبیا یو بل څه وکړل شي، یعنی هغه د بوټو خواص په کټو سره باید بوټي تغیر شي، بیا د دې د عناصر په مصرف کې کمښت راځي او د ځمکه نه تخریبيږي. او دلته کچيري څوک وغواړي چې بیرته ځمکه هغه اولنی حالت راولي بیرته د تخریب راوګرځي نو د دې خزيات مصارف غواړي او هغه د کروندګر په وسه نه پر نو دی بیا یو داسې استعمال لري چې د ځمکه نور خراب ده، کښت نه کوي، تورې پریږدي چې بیا پر هغه په کلونه کلونه کښتونه څوک نه کوي، یو مسلکی ته پر پیښه هغه بیرته آبادوي سمي مصارف کوي دا کښتونه پر شرکې، لیکن غیر مسلکی کسانو څخه د ځمکه خرابې سي تخریب سي د ځمکه زراعت نه خراب سي او دغه ترڅنګ د ځمکه هغه حتی د کلبې طریقې له دې تسمینه معلومیږي. نو په دغه صورت کې د ځمکه مطلق شمور وکاږي او د ځمکه خرابه کې نو د اصلات ور نه وي او کتو که اصلات هم یو شی پر کړي اصلات په ډیر کمی، مثلا مخکې لس پرواره یا پنځه تنه یا لس تنه اصل ور کوي داغه پنځه چنده کم اصل به په راتلونکي د تور کوي چې دا ډیر منفي اثر لري په دې باندې.
ډیره ډیره مننه استاد. ما اوریدلی وو چې کچیر په ځمکه باندې شپشت یا رشقه او شفتله وکړل سي هغه عناصر چې په مخکینی کښت کې تر اخستل سي وو هغه ترمیم کوي، هغه جبران کوي، دا خبره درسته ده؟
هغه د نایتروجن مطابق چې د غسپن سره موږ توایو د شپشت په خپل رشقه کې یو قسم غوټي لري، دا چې غوټي ډول جوړښتون لري چې په هغه کې د نایتروجن په زیات اندازه ذخیره کوي او د ځمکې جذبوي چې دا غږ هم ځکه ډېر مثبت نتیجه اخلي. ولې ټول عناصر د ځمکې نه صرف را کولای او بل د شپشت یو خواص دی چې شپشت څوک نه دی، یعنی کچیر دی د غنم وروسته د شپشت وکړي دی مجبور دی دوه درې کاله بل شپشت پر ځمکې پرېږدي بیا هم ځکه کم پاتېږي. ولې دا څه نه کولای چې د یو کال لپاره شپشت وکړي ځکه شپشت تخم هم ګران دی او داغه کښت هم ګران دی، بیا چې د ضرورت ورته ونه لري په هغه صورت کې کله چې ټول شپشت نه سي کولای یا شوتل نه سي کولای هغه څوک یې کولای شي چې هغه حیوانانو سره ولري مالداري ولري هغه کولای شي چې د شپشت له کښت هم استفاده وکړي. ولې اصول یې دا دي چې دوه کاله تر درې کاله باید ځمکه پریښول شي چې هغه په ځمکه کې د غذایی موادو یو قسم ذخیره پاتېږي او د استراحت مرحله ورته ویل کېږي چې مثلا دې د نورو هغه زیات مصرفو بوټو څخه راګرځي یوازې شپشت پکښې کوي. نو په دغه صورت کې یو څه ګټمن تمامېږي ولې د یو کال لپاره فایده نه کوي.
ډیره ډیره مننه استاد. بل پښتنه دا چې چیرې دی شاتو د موچو نه کار واخیستل سي د زراعتي زمکو تر څنګ فارمونو ته اجازه ورکړل سي، فکر نه کوي چې دا به مؤثر وي او حاصلات به زیات کړای سي؟ ځکه اندېښنه دا ده چې په افغانستان کې حاصلات رپورت ورکړل شوی په داسې حال کې 50% کم شوي دي چې نفوس زیاتیږي، یعنی نفوس مخ په زیاتېدو دی او ویره دی قحطی ده. نو څه فکر کوي چې کومچي فارمونه د زمبورداري د زراعتي ځمکو تر څنګ زموږ بزګران په دې پوه کړی سي دا ګټور دي، نو څومره به مؤثر وي استاد؟
د شاتو په برخه کې زه خپل اساسي کار کوم، د شاتو تجار هم یم. نو ماته معلومیږي د شاتو مچۍ چې دا یوازې د ګرداپشانۍ لپاره یا د پولینیشن لپاره مهمې دي، ولې د حاصلات په زیاتوالي کې نور دوی مثبت رول نه لري. هغه په هغه صورت کې دوی رول لري چې کله یو باغ یا دغه کښت باغ یا هم ځینې درختې چې هغه ګلان زیات کوي، ولې ګرداپشانۍ په خپله صورت نه نیسي؟ نو په هغه صورت کې مچۍ د دوی لپاره ګټورې، ولې د عمومي کښتو لپاره مچۍ مهمې نه دي او نه مچۍ دونه ګټ ورته رسولی شي؟ دوی خو ځکه حاصل خیزه کولی نه سي، نه ځمکې عناصر اضافه کولی شي، نه ځمکې وچکالي ورکمولی شي، او نه هم د دې امراض و آفات ور کنټرولولی شي. مچۍ یوازې د ګل په ګرداپشانۍ کې مثبت رول لري چې هغه هر څوک کولی شي په خپل باغ کې باید یو 15 صندوقه او 10 صندوقه مچۍ ولري. خو ولې بدبختانه په افغانستان کې خاصتا په جنوبي غرب زون کې څوک د مچۍ پالنه او روزنه هم په دې خاطر نه شي کولای چې دلته د وفاشي زیاتې کیږي، د افاتو د وفاشي بیخي زیاتې کیږي. دلته داسې دواوې کاریږي چې هغه مثلا په ځینې باغونو کې حتی هفته په هفته حشره پوش یا انسیکټسایډ کاریږي چې دا خپل مچۍ په اسانۍ سره وژني، او هغه فارمداران چې دلته مچۍ ورته راوړي هغه زیانمن کیږي. نو ښه خبره دا ده چې دلته د بیولوژیکي کنټرول څخه کار واخیستل شي، څو کیمیکل زیات کار نه کی، په هغه صورت کې مچۍ مثبت رول لري او هغه هم په ګرداپشانۍ کې د ځمکې په حاصلاتو په حاصلخیزۍ کې نور کار نه شي کولی.
ډیره مننه استاده. تخنیکي همکار مې راته وایي چې یو ګران اوریدونکي په خط کې دی، که تاسو اجازه وي استاد روابي خلو نغړو ډیر منتظر پاتې سي، اوس هم منتظر پاتې سوی دی. مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو په خدمت کې دی. ژوند رنگونه خبرونه له ازادي رادیو. مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خدمت کې دی. مهرباني وکړئ. فکر کوم تخنیکي ستونزه لرو، غږ مو نه اوریدل کیږي، بیا به را واخلو. مخکې زمونږ ګران اوریدونکو مخاطبانو موږ ته پوښتنې پرېښي دي استاده، د دوی پوښتنې به واورو او تبصری هم.
السلام علیکم، وپادار یم د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې لشي. پیرزوینې په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدي صاحب ته شراغلاس وایم. خبرونه کې د احمد صاحب سره یې څو پوښتنې کوم، په دې هیله چې جواب یې راکړي. د چې زموږ په علاقه چې کوم می اوبه دي یا څهان دي، د هغه اوبه تروې دي یا ځینې د ترخې دي، نو څنګه کولای شو چې په دا تروو یا ترخو اوبه ښه حاصلات لاسته راوړو؟ مثلا کم کښتونه وکړو، کم بوټي وکړو، مثلا د دغه ترو ترخو اوبو سره کم تخمونه جوړ دي چې باید وکرل سي؟ د مثال په توګه پوندانه ده باید وکرل سي، نور وکرل سي؟ نو داسې که ځینې زراعتي تخمونه راته وښيي چې دغه تخمونه باید په دغه ترو او ترخو اوبو وکرسه، ډیر
بخښاله سو. احمدی صاحب زموږ ګران بل ګران اوریدونکو رخصو په ټلیفون باندې، دوی به هم راوخلو، بیا به دوړو ته تاسو توصیه ولري. مهرباني وکي ځان معرفي کړئ. مهرباني مایکروفون خدمت کې دی، مهرباني وکي.
سلامونه تاسو ته او دې خپل
وعلیکم السلام. ځان راو پیژنې، ځان معرفي کوي.
حق شهاب خبرې کوم ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ نه میډی کني ولې دا تاسو سره مایکرو کوم
غږ مو قطو وصل شو بیرمنی کوي خپل پښتنه وکي
زمونږ
د ګران اوریدونکو غږ نت زایف
پرونی د ملمنه دا پښتنه چې موږ څنګه کولای شو په وس وخت کې د زمک کلام دی
د زمک لاندې
هغه لري ځان سره
و غږ مولرم
او bale زما پښتنه په دې ډول و د ګران استاد محترم نشي موږ څنګه کولای شو د زمک لاندې وبو مدیریت کو په وس وخت کې
مننه مننه پښتنه مو واخیستله استاد احمدی یو ورور له قندهار ته مسنی ولې یو د بل ورور له نګرهاره لومړی ورور
په دې غونډه په تدریجي ډول ورکو
مهرباني
هغه ورور چې د قندهار د فکر کوم راځه سوالي ته مسنی ولې یو هغه ورور ته زړه جواب ورکوم چې په تر وو بو کې عموما کښتونه نه کیږي هر څوک چې په خپل مزه کې تروی وبلري هغه باندې لومړی دای کښنه کوي دوه په اصلاح کې باید مهم اقدامات وکړي تر ټولو اساسه او اسانه طریقه د تروی وبو د اطلاع لپاره دا ده چې دغه وبو به د برمیز خدیر عباس یو خټین आवाज بدی ورته جوړوي یا خاورین आवाज کله چې په هغه आवाज کې حتی ځینې د فلټر طریقې هم څه چاره غټ کاڼي یا ځینې داسې مواد ورته چول کېږي چې دغه د مالګي اغه په تدې چې دا باید لاندې رسوب وکړي سربیرنه او بچي هغه د مر انرژي پر ستپتیږي او سره جمع کیږي بیا دا وبدې کول چې پر کښتې استعمال کړي ولې نو ستکم د برمیز خره تر وو ګورې استنه او په کښتې استفاده کول اغه چې هر څونه مقاوم بوټي وي وده نه سور سره کول او حاصلات دې کنه سور کولې ولې یوازې د بوټو ژوندۍ پات کېدل مهم نه دي د حاصلات اخلم مهم دي او بل د کښتونو اړوند د کښتونو تخمونه چې دی هغه ډیر نازک دي پترو وو چې مطلق ود نه کولای یو ځنی بوټي اوس لکه انار دې تر نه پی اچ پر یعنی تر نه پی اچ پر چې تر وی وبې هغه وو چې انار گزاره کولای چې ولې شاسلات نه سر کولای زیتون دې گزاره کولای سي کله کله شپتل وو شپشته گزاره کولای سي لیکن هر څه بیا گزاره نه سي پښ کولای و دې باید کوشش وکړي چې د وګړو لپاره خټین اوزنه جوړ کړي او کچېر مزکی تروی او به خوږی به هغه د لپاره دی کول چې د مزکی لیچینګ یا پرولل تر سره کړي لیچینګ یا پرولل دا معنی لري چې په مزکه کې وګړو دی دند دروي بیا شاوخوا د مزکی جر ورته کاږي دا جر به یو نیم متر یا 2 متر جواري د لښتې په شکل شاوخوا ورته چل کیږي بیا شاوخوا پر د مزکه پندل لاګرځول کیږي او په ورته ول کیږي کله چې هغه پمځکی جذبی ژلاند د سوري په طریقه سره خپل سوري کوي د غجرونو ته او به وځي او هغه به د دې د جمدی کریستل سچ په دې کې د مزکی لچنګ را مې پکېږي حتی غذایی مواد هم ځنی پرل کیږي ورسته بیا دې کول سچ په هغه کې حیواني سره یا کمپوست اضافه کی او د غځ د کښتونو کار واخلي دا د کندهار د ورور جواب او د جلال آباد ورور ته به وایو چې د ځمکې لاندې د اوبو ذخیره باید څنګه ترسره کړو نو په اوس سيزنو کې یا په اوس وختونو کې موږ تاسو نه کولای چې د اوبو نورې ذخیره کو ځکه بارانونه نسته او رښتونه نسته نو به موږ د کمی خوا ذخیره کوو په اوس وختونو کې ټول کسان یا کروندګر یا بزګر چې دي هغه کوشش کوي چې د ځمکې لاندې اوبو لار او باسي او مصرف کړي د ځمکې لاندې د اوبو ذخیره کول په ژمي کې او د اورښتونو په موسمونو کې ترسره کیږي چې په دې کې چکټېمونه شامل دي باید په ولسوالۍ کې چکټېمونه ورته جوړ شي په شار کې هغه زړې برمې یا تان چې په کورونو کې موجود دي د اوبو سر ته باید جالۍ ورکول شي جالۍ سیستم د سترای کمې او بچي دي دا باید ټول هغه زړه تا یا برمې ته چې وچه سوي ده هغه ته باید ورلسي چې هلته اوبه هم دي چې دي زمږ شي کوم ته دا کته د هر ولایت په هر کور کې دا چې یو برمه یا تا موجود وي چې د بارانو به ورته ورلویږي او ولته ذخیره کیږي زمږ کې پر چارج یا بیا د وبو په ذخیره کول کې مثبت رول لري او بل تر ټولو اسان طریقه دا ده چې دولت او عام خلک په ګډه سره د خپل کلی یا ولسوالۍ شاوخوا یور تان وکیندي او وته یو خاص سرپوښنه چې د جالیدار سرپوښنه هغه ورته ورکول سي او بیا دغه د باران باور تر ازه ال ته ذخیره کیږي د ام دنځ کی پر چارج یا په دوبو په ذخیره کول کی مثبت رول لري. ولې متاسفانه زموږ ټول سوالي کې وسم هر ورځ خبر نشریږي چې برمیته پښنی لیدل دي شزل ویدل دي لري نل ویدل دي چې هغه خپل د غټه ستونزه رامنځته کوي. نو زه نه پوهیږم چې دا عمل به کله تر رسید دغه د برمو سرونه به کله پټ شي او دغه چې چپټي مونږ ځان یا غټي کنج څه وخت وکیندل چې پاره کې وبې ذخیره شي. کچېره مشتاق چې د وبو په سما کې مثبت رول ونه لرو د زیات وبو د استعمال پر ځای کم وبې استعمال نکوه هیڅ کله مجلس کول چې وبو ذخیره ځان په کورونه کې زیاتره خلک زیات وبو مصرفوي. د یوال داسه د لپاره مثلا تقریبا 40 لیټر وبو مصرفيږي. د غاش پرولو د لپاره 5 لیټر 10 لیټر وبو مصرفيږي. د ځان پرولو د لپاره 40 لیټر 30 لیټر وبو مصرفيږي. نو د وبو سپما چې دغه په انسانانو پر اړه لري هر انسان باید کوشش وکړي چې خپل وبو وسپموي او نور ته هم توصیه وکړي. او په کښتونو باغونه کې تر ټولو اساسي طریقه چې دغه په اوسنی وخت کې هم کښتونه په ډرپ سیستم کېږي هم باغونه په ډرپ سیستم جوړیږي چې هغه په ډیر کم اوبو سره روزل کېږي. د دې پر ځای چې موږ زیات برمی وو باید په یو برمه باندې شل جریبه 15 جریبه 15 جریبه مځکه د ډرپ سیستم د لارې ورزو. او په جلال آباد کې د ډرپ سیستم ډیر مخ پر وځ روان دی او هلته زموږ یو بل همکار انجنیر صاحب عزیز سیدی الته به خزيات فعالیت کوي د ډرپ سیستم اړوند او خلکو ته زیات توصیه کوي او عملاً کارم پکې کوي چې ډیره مثبت نتیجه ورکړې ده او کروندګر ډیر تشویق شوی دی په دې برخه کې.
ډیره مننه استاد له جامع معلوماتو څخه مو خدای وکړي چې موږ د وګرانو اوریدونکو د خپل پښتنو جواب اوریدلې وي. استاد که اجازه وي یو پیغام نشرو یو اعلان راګرځو خبرونه ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
استاد څوک اسو نور مخاطبانو او اوریدونکو هم پیغامونه را لېګل دي او ری ګورو ته څه پوښتنه لري.
سلامونه زه عزت الله پټانم د روزګان ولایت څخه. د زراعت کرنیز حاصلات نسبتا د پخوا په پرتله 50% راکښته شوی دی. ځکه چې لیر عامل یې اوبه دي او وچکالی ده او دا واضح خبره ده چې کښت په اوبو سره وده کوي. دوهم علت یې د کور یا هم د انبارو د قیمت لوړوالی دی چې د پخوا په پرتله د انبارو قیمت 3 چنده شوی دی. نو د بزګرانو د وس توانایي د همدې کور د رنیولو نه لري. درېم علت یې بیکیپیاته دواوي دي. شرکتونه خپل سوداګری پر کوي او بیکیپیاته شی بازار ته وړاندې کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو اوریدونکو تاسو او ټول درنو محترمینو ته سلام وي. زه نعمت الله د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې ما زموږ په زراعت کې کښتو کې سشکار کې ډېر کمښت راغلی دی. یعنی په سل پیسه ده کې 50% ده کم شوی دی. یعنی په خواجه به وی باوړي 25 خرواره غنم کوله هغه سشکال په 12 نیم خرواره باندې درېدلې دي. نو بل ارزو می دغه د اوس کڅوک نو مو سره مثال خبره د مرسته کیږي. نو زما دا پیغام باید تر هغه پر ورسیږي چې ستړي خوار او غریب په دشتو کې ډېر ست به حد به اندازې دي. کمی مرسته چې راوځي هغه اوس هم په اوس وخت کې تر خوار او تر غریب پورې نه ورسیږي.
احمدی صاحب عزت الله پټان له اورزګانه تماس نیولې او پیغام یې پریخیو او نعمت الله له هلمند دواړو اتفاق نظر درلودي چې سحکال د دوی حاصلات کم شوي دي. تاسو څه سپارښتنه ورته کوئ مهرباني وکړئ استاد؟
عزت الله پټان ورته چې د اورزګان څخه تماس نیولې او د هم دایدا کوله چې پښتنه کې د حاصلات کم شوي دي او د دریم دالې یاد کړل یو د وبو کمښت بل د کوټ ګرانښت یا کیمیاوي سره ګرانښت بل د کیفیت د دواوی دي. د درې سره خبرې پر ځای چې د وبو کمښت په صورت کې ممکن په ټول افغانستان کې موجود دی او مخکې مو ویل چې کروندګر باید د دې په استعمال کې ډېر احتیاط وکي او کوشش وکي چې خپل کښتونه په ډېر سیستم واړوي. او دوه هم د کوټ ګرانش تخپل په کروندګر پر اړه لري. اوس ما درته وویل چې په افغانستان کې یوازې تور اوسپنه سره زیاته کاریږي او پر دې باندې ځینې تجاران د زیاتې پیسې ګټي. ان په ډېر ټیټ قیمت دا کودونه راوړي او اکثریت کودونه بې کیفیت هم وي. او هغه کودونه چې باید مخکې راوړل کېدل هغه اوس نه راوړل کېږي. نو دوی چې په کم نیت او عقیده سره کودونه کښتونه ته وړي هغه هغسې کار نه ورته کوي او بل دوی د مسلکي کسان سره هیڅ مشوره نه کوي او نه د مسلکي کس په هدایت سره ځینې کیمیاوي سرې چې هغه ډېر مفید وي او عصري سرې لکه انپیکا کودونه چې په مختلفو فیصدۍ سره موجودې دي مایکرو ایلیمنټس چې مایکرو موجود ته وایي او ځینې نور مختلف امینو اسیدونه دي د قوت توالي مختلف تولو سره چې هغه مختدار کمپنۍ د دغه تولید نوم بیا پر کوي چې په هغه کې زیات لګښت او کم لګښت عناصر موجود دي چې مخکې مثلا پر یو کښت باندې پر یو جریب 2000 افغانۍ مصرف راتلی اوس کولای شي چې د مسلکي سړي سره مشوره وکړي پر یو جریب 450 افغانۍ مصرف راځي چې هغه د دې پر اساساتو ډېر مثبت رول لري او کښتونه یې شاسلات ورکولای شي. او بل د بې کیفیت دوا او استعمال تر ټولو غټ عمده عامل چې دی هغه د بزګرانو د سواد نه لرل دي. بې کیفیت دوا عموما ما تل پر دې خبرې کړې چې په افغانستان کې بې کیفیت دوا د بزګرو د سواد نه درلودلو په خاطر ورکول کیږي او دلته پروژې زیات او په دې کې ګټه هم د دکاندارانو زیاته ده ځکه کروندګر په تاریخ نه پوهیږي د دوا په کمپنۍ نه پوهیږي په کیفیت د دوا نه پوهیږي په پیسې نه پوهیږي چې څونه پیسې ده او کوم مواد پکې دي. هتاه دې ته په مختلفو نومانو سره دغه دوا ورکول کیږي چې اوس بيخي جالب نومان یو پیښې دي د ټانک په نامه سره د راکټ په نامه سره د مختلفو نومانو څخه استفاده کوي چې کروندګر هم دغه نوم واوري کوشش کوي چې هغه شی کار وکړي دا وایي وای دا ډېر قوت لري دا شی ولې موږ چې پیسې وګورو هغه ډېر ټیټ پیسې وي. ان د سایپرمیترن په نامه سره یو حشره کوش راځي چې هغه عموما د چنجي د وجلو د طاره شکار کوي. د کمپنی اصلي جنس چې راځي هغه په 30 پیسې د کې راځي ولې ځینې تجارانو په 15 پیسې د کې جوړ کړي دي کروندګر ته ورکوي مشه کې به چې مر کوي کروندګر دغه په پیسې نه پیږي استعمال یې کوي ته جواب نه کوي. دغه نور مختلفه دواوي دي چې زه د ټول دواو نمان ځکه نه سم یادولای چې بیا به تجارت مستقیم دا وایي چې دا د مشتخار وولو خدا ډېر غټه بدبختی ده چې تجارت دې ته توجه نه کوي د خپل پیسو ګټ ته حساب کوي او بسګرم دې چاره ورځ تر بلې خواريږي او اندې خپل سیواتوم توجه نه کوي. زه تل ورته وایم چې تاسو کې دواد ملري پراتوین کې د خپل کشران مکتب ته ولېږي یو ځای ولېږي چې په پوسیا او ستاسو لپاره غږ لاسي نو دا غوښتنې موجوده دي. او د نعمت الله ورور د هلمند څخه چې ول د اصلات کمښت دی بالکل د اقلیم بدلون د وګو کمښت او د نور ستونزې چې هغه مثلا پر وخت د کوټ نه استعمال دی یا سمه طریقه باندې نه استعمال دی نو هغه مختلف ستونزې رامنځته کوي. یا هغه د مرسته موضوع چې دا ویله اغه کېدل چې په دغه ساحه کې داسې موجود دي.
مننه ډېر استاد. څلور نور ګران اوریدونکو هم دي موږ ته پیغامونه پریخي دي غواړو په نوبت دوه واور استاد او تاسو خپل لارښوونه ورته ولرئ.
السلام علیکم. زه حجی محمد قاسم د فراه ولایت د بلا بلوک ته ولسوالۍ څخه تاسو سره مخاطب یم. دا کوم د بچي ملګرو ملتو وړاندې کړی ده چې سږ کال حاصلات نیم په نیمه کم شوي دي. دا موږ په 100% کې تاییدوو او تر نیم لا هم ډیر کم شوي دي. سږ کال بیخي ډیر حاصلات کم شوي دي. دا د دغه ګل او په وخت کې چې کوم غنم دانه ورولېدل وږې وایستله په دغه چیم کې یو وار یخ سو بیا ګرمي سو نو چې دغه وجه څخه نه حاصلات کم سو او په دې پسرلی کې په فاره بارانونه ډیر کېدل. سږ کال بارانونه هم ونسو نو چې دغه بارانو د وجه څخه نه وو او کله دغه ګرمي او د یخ د وجه څخه نه وو نو اقتصاد د خلکو ورس په ورس سره کمزوري کیږي. نو زه هیله لرم چې د زراعت د مسولین و دې دغه ته ډیر متوجه شي او زموږ کم تجاران وړونه چلی چې د ایران سیاده
چې نسخه نه کمی دواګان راوړي هغه ډیر به کیفیت دی پر دې غنم باندې چې موږ یې پاشو هغه ودی غنم ته تاوان رسېږي خو وشو ته تاوان نه رسېږي.
نوم یې زولا عزیزی د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی یم. غواړم د کرهنې په اړه باندې ستاسو سره یو نظریه شریک کړم. د افغانستان ځمکې د کرکیل لپاره یو غوره جوګه دی او ډیر مناسبې او په زړه پورې اوبه لري چې دا د کرکیل لپاره مناسبې دي او ډیرې ښې دي. متاسفانه په تعصبانه شکل باندې باید وویل سي چې په افغانستان کې زیات خلک د کرهنې په اصولو او د هغو په چارو باندې نه پوهیږي او په سمه توګه خپله کرهنه سرته نسي رسولی، چون دوی د لارو چارو سره نه دي بلد او مربوطه کومې دواوې چې دي د کوم مرض دپاره چې دي دوی یې په بل نامه باندې استعمال کړي چې دا هم د کښت خرابوالی او یا هم له منځه تللو سبب ګرځي. تر ټولو مهمه خبره زما په نظر دا ده چې زموږ خلک د کرهنې سره بلد سي او دوی به یوه ښه کرکیله ولري. او بل په نورو نړۍ کې اوس نورې لارې په لار باندې اچول کېږي، د مثال په ډول باندې د کرکیلې د اوبو لګولو دپاره یا هم د ځمکې د خړوبولو دپاره مختلف طریقې دي چې په هغه سره ډېرې کمې اوبه مصرفېږي. متاسفانه چې موږ د اوبو سره نه یو بلد او په هغه پخوانۍ چارو باندې په هغه پخوانۍ رقم باندې هغه اوبه استعمالوو چې دا هم د اوبو د زیات استعمال سبب ګرځي.
استاد له فرانه له بالا بلوک ولسوالینه محمد قاسم تماس نیولی وو او دغه راز عزیز الله عزیزی د قندهار له میوند ده د دوی د تبصرو په حق له کتا سو ورته سویل غواړی مهرباني.
مننه اجي محمد قاسم د پراز چې بالا بلوک ولسوالی څخه تماس نیولی وو د کښت د اصلات تک مشت خبري کولې او دا یادونه ما مخکې وکړله چې سږ کال اقلیمي بدلون ډېر منځ ته وې دی او ان د پسرلي په جریان کې چې کله د غنم د وجې موسم هوا ډېره چټکه ګرمه سواله چې هغه غنم یې دې ته مجبور کړله چې خپل وجې راوباسي او دانه ښکې. کله چې غنم وجې وې سل د دانې په خوالي تر رسیدل په دا وخت کې بیرته هوا یخس ولا یا سړت ول د دوه اوټو لپاره بیا ورسته بیرته حرارت درجه بدلون مومي چې پاره کې غنم زیات منسواله دي ته موږ په زراعت کې د بوت خطا استل وایو. حتی دا په نور ملکو کې په مسلوي توګه د هوا بدلون شان په کښتونو کې رامنځته کوي ترڅو حاصلات د بوت خطا بسي او خپل حاصلات ترلاسه کړي. ولې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او طبي آفت په خاطر داسې مشکل پیښو چاغه د اصلات پر کمش ډیر مثبت لري او د ګرمۍ او یخ حساب د پدغه چې ورسره ذکر شو چې دی ول ګرمۍ او یخ په خپل وخت نه دی راغلي بلکې به وخت را لږ خپل اقلیمي بدلون دی او د بې کیفیت دوا واړون چې د غورور ویل دا بالکل حقیقت دی. بې کیفیت دوا یو رستر بلی زیاتې جم ولې بیا هم کنټرول کیږي خو ځینې کسانې په کچار راوړي او حتی کوشش کوي چې دا څه راوړي چې هغه چې د دې ګټه زیاتې او کروندګر ته پایده نه کوي چې بیا زیاتره وخت هغه دواوي چې بې کیفیت راوړل کیږي د وغو مواد په سدي او دا شادم خراب شوی دا اندازې کمې او زیاتې شوې چې په کې زیاتره وخت حاصلات ته زیان رسیږي او د حاصلات پر کمښت مثبت رول لري او زیاتره وخت کروندګر ته دغه یو توصیه کوو چې تاسو کوشش وکړئ کله چې تاسو دغه واښه وژن کې یا د واښه مون کې دواوې په دبو کې کاروي دا غت خورسته دغه د دبی خپل پاکي پرولې بیا ورسته مخې زی چې وچې ورسته دا غت خ بیا د قوت توا یا د افت یا د مرز دوا کاروي. دا سم څه چې تاسو په کومه دبه کې د وشو دوا کار کړی بیا ورسته په هغه کې د قوت یا د افت دوا کار کوي هغه چې تاسو کله پر کښت پرې کوي نو په هغه صورت کې تاسو کښتونو زیانمن کوي او اصلات مدر کموي. او ازلا
ازلا د سینچ
د
المنځ خې تماس نیولې فکر
کوم د زراعت یا
محصول
یا فارغ
وو د کندهار د میوند څخه تماس نیولې. مهرباني بله
د میوان څخه د میوان څخه د خدمت لکیوی او د کوشش کوي چې خپل پیغام کروندګر ته پیژدي او د کروندګرو بلدیت د ټکنالوژي او د بخور سیستم سره چې هغه په نور نړۍ کاریږي یوازې ډریپ سیستم.
فکر کوم استاد سره مو تماس پرې سو تلیفوني تماس قاته سو بیا هم کوشش کوو چې ورسره وصل شو د ما هم تخنیکی همکار به دوه نور اوریدونکو هم موږ ته پیغامونه را لګلی دي اورو یې چې استاد را سره وصل شي ځواب ورته وای.
السلام علیکم اپادار یم د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې لشي پیرزوینې په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدی صاحب ته شراغلاس وایم خبرونه کې د احمد صاحب سره یې څو پوښتنې کوم په دې هیله چې جواب یې راکړي. د چې زموږ په علاقه چې کوم می اوبه دی یا څهان دی د هغه اوبه تروی دی یا ځین د ترخی دی نو څنګه کولای شو چې په دا ترو یا ترخو اوبه ښه حاصلات لاسته راوړو؟ مثلا کم کښتونه وکړو، کم بوټي وکړو؟ مثلا د دغه ترو ترخو اوبو سره
سلامونه په دهلا جټول وروغه جوړوي تر په تم خیرت وي. ډاکټر احسان یې ما د مزار شریف چابلو پر اوس ورینه سکل مخټټي وې دوانی کړل ولې چې سکل او چې کله نه سپتن خاور زای پال د عمله حاصلم کم وو او دغه پسنګ کو وسور سره چې د دهقان لپاره بالکل مارکیټ نشته او په ابل ورځ مې اندوانی او موټر باکې وای اندوانه په 100 افغانې وزکه تکړی و نو خبره دغه دغه نشه مارکیټ نشته او حاصلات هم کم دي هغه پسنګ په خټکوي کې په اندوانو کې مرزونه هم زیات شوې دي نو موږ په هیڅ دغه دای چې د دهقان لپاره یو ښه مارکیټ برابر شي او هغه پسنګ کې د امراض کنټرول لپاره یو څه د حل لارو کتل شي او د زمکه خاور د غنی کول لپاره د کیمیاوي سرې به هم ضرورت دی او چې تاسو ټول اورو جوړ شئ مننه. سلام علیکم.
سلام علیکم جوړ بخیر. سلام خو بانجان دی او د سینور پسلون دی د زه خاص ولا وچی دی زیات سی دوا غیر شای مارګلو هو وچی دی زیات د سپرانی وچی.
استاد تاسو تماس موږ سره قط سو خو خوشبختانه دوباره موږ سره وصل شوی. ډاکټر صاحب احسان له بلخ نه تماس نیولی او شکایت درلوده چې خټکو او اندوانو مرض پیدا کړی او سکل حاصلات ډیر دي خو قیمت کم د بازار نه لري او د بل ګران اوردین کې چې ځان معرفي کړی نه وای بانجان مکرل دی وچیږي کپلانډو کې دوی ته جواب وای. استاد احمدی
مننه سلام ته سه د احسان صاحب جواب کی بو وای ما چې یو خدای شاید د دې څخه کوي چې ځواني خټکی ډیر پټ قیمت پر خرڅیږي چان په څلور افغانۍ دی خرڅوي دا ځای ما واورې دی او بل څه چې تاسو نو سندګی چې دا خپل زیاتره وخت پر بیکیفیت دوا وو او غیر مسلکی د دوا استعمال او پر وخت نه استعمال څخه عبارت دی چې زیاتره وخت موږ توصیه هر کروندګر باغوان یا کښتګر ته کوو چې تاسو کوشش وکړئ د تخم کرلو څخه نیولې یا تخم کرلو تر مخه بیا تر حاصل ټولولو پورې په بل منظمه طریقه سره او په مسلسله توګه د کښتونو د پاشي ورواکې هغه کده امراضي کده افات یي مختلفې د پاشي کېږي تر ټولو تر مخه د تخم د لړل د مرض په دوا باندې چې هغه د کنټرول کوي او د تبوکنازول په نامه سره یو قسم پنجسایډ یا پنجس وژن کې چې هغه عموما تخم سره معاملې کوي.
استاد
کله چې هغه ولړل
استاد یو دقیقه وخت لرو مهرباني
و تر دوه سترګو او دا مرزونه کنټرول باید د وخت تر مخه تر سره شي نو بیا زیاتره وخت کچیر الته افات یا مرز زیاتوي دا مشکل نه حلیږي. دا رقم بانجان چې وچیږي د بانجان د بچدو اړوند هم زور ته وایم چې تاسو د افات او مرز دواوی چې کاروي لومړی تشخیص وکړي چې بانجان د چیز خو وچیږي د چنجز خو د مرز خو د اوبو د تنجو زیاتوال د چیز خو وچیږي هغه باید تشخیص بیا ورسته دا پښورته واسي بیا هیڅ بانجان وچدو مشکل نه پېښ.
ډیره ډیره مننه. زه لتا سونه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت د پوهنتون پخوانی استاد څخه مننه کوم. ال ګرانو اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې موږ ته پیغامونه را لګلی او پوښتنې مطرح کړي. د ژوند رنگونه خبرونه دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکو اونۍ پورې مو په مهربان خدای سپارو. بریالي هوسا او صحتمند اوسئ.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لاره راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده